پیښور کې د ماسپخین یو بجې شوور دین کو د مشال رادیو په یو بلګړه کې بیا هم زمو هارون بچا سلام نه ومني په پرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمیز موضوعات رپورټونه د ځینو پاکستاني او همدارا زړیوال ورسپانو مجلو لیکنې او ونیس پروګرام تړون درورو خبرونه له پرخندې اصل
السلام علیکم لمړی د خبرونو سټی کی په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې بارانونو غنو خلکو ته امر جوړ لاړولې ده د جنوبی وزیرستان چارواکو د اف سی آر د اجتماعي ذمہواری او تر قانون لاندې سلويخت کسان نیولې او د یوکران په وزوی د هیواد په جنوب ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او د روسي په لوه بلتون غختونکو ترمنځ پنخوتو کې دوه یوکرایني سرتیري وجل شوې دي د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د نظم اداره پی ډی ایم ای وای د روانو سختو بارانونو له امله په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د کورونو د چتونو پریوتو په نتیجه کې ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبلا اوریدلې ده دغه اداره وای تر اوسه په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د اتو کسانو د وژل کېدو او د ډیر شنه زیاتو د ژوبل کېدو راپورونه دي خو په دې اړه کومه کرا او حتمی شمېره مخې ته نه درغلي دوی وای په ځینو سیمو کې واوري هم شوې د ټرافیک او مواصلاتو نظام هم متاثر شوی دی د پی ډی ایم ای د کنټرول روم یو مشر یوسف ضیا په دې اړه وایي
موږ ټول ځلې انتظامیه ته الرټ جاری کړو چې یاره تاسو چې څومره عمله د هغې چوکیانې منسوخې کړې او بیا چې نن لکه ماښام ماسوتن نه به د شدت کې رورو کمی راځي او سبا پورې چې نو انشاءالله د دې بسنه نو هغه ورځې دغه شوي او
پی ڈی ایم ای وای په ځینو غرایزو سیمو کې لوړاندې خلکو ته د ممکنه بارانونو او سیلابونو په اړه خبرداري ورکړې ده د اورګزو ایجنسی چارواکي وای په ډولی سیمه کې پرون ناوخته د کولی د یو کان را پریوتو په پیخه کې لک تر لګه درې تنه وجل شوي او لس نور ژوبل شوي دي په سیمه کې یو چارواکي نن مشال رادیو ته وویل چې دغه پیخه هغه وخت وشوه کله چې په کان کې شاوخوا دیرش تنه په کار بوخت وو نوموړی زیاتوي د جنوبی وزیرستان چارواکو د اف سی آر د اجتماعي ذمہواری او تر قانون لاندې سلويخت کسان نیولې دي تیره ورځ پولیټیکل چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د دې کسانو نیونه پر ځینو قبیلو فشار اچول دي چې د دې سیمې چې د دوی له سیمې د تختول شوو نو حکومتي کارکونکو په خوشی کولو کې ورسره مرسته وکړي د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرالاسلام خټک بیان مشال ریډیو ته وویل چې د سلیمان خیل او دمټونو قبیلو سره تعلق لرونکي سلويخت کسان نیولې دي زیارت په ورځ د جنوبی وزیرستان نه حکومتي کارکونکو چې پکې وو افسران او دوه ډرایوران شامل وو تختول شوی دی د پیښې ذمہواری چا نه ده منلې د ننګرهار چارواکي وای په اچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې له منځه وړل وخت ته اړتیا لري د والی ویان عطاالله خوګیاڼي پرون مشال رډیو ته وویل په اچین کې د افغان قواوو په پوځي عملیاتو کې د داعش ډلې مهم غړي وجل شوي دي
اچین ولسوالی سرحدی ولسوالی ده د دوی په بشپړ له منځه وړل به وخت اړتیا ولري ولی د دوی لوړپوري مشران هغه کسان چې په ننګرهار او خصوصا په اچین ولسوالی کې جګړې تر هغه کولې هغه له منځه وړل شوي دي وژل شوي دي
خوګیاڼی وایي د داعش ډلې په وړاندې به د افغان امنیتي ځواکونو اقدامات دوام ولري د ده په خبره ورمشپه هم په اچین کې د داعش ډلې پر خلاف افغان امنیتي ځواکونو ډزې کړې او د دې ډلې سلیریش وسوالې وجلې دي داعش لا په دې اړه څه نه دی ویلي تاسو مشال ریډیو ته غوږی د یوکرین په وزوی د هیواد په جنوب ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او د روسي په لوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ پنخوتو کې دوه یوکرایني سرتیري وجل شوي دي د یوکرین د پوځ ویان اندری لیسنکو د مارچ په 12مه ویلي چې په دې کې یو سرتیری د دونیسک ښار سره نږدې د بیلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې سیمه کې د ماټر ګولې په برید کې وجل شوی دی نوموړي ویلي چې دویم سرتیری بیا هغه وخت وجل شو چې د دونیسک ښار په شمال کې یوکرایني سرتیری تر ډزو لاندې راغلل اندری لیسنکو زیاتوي چې په دې وروستیو ورځو کې د بیلتون غوښتونکو لخوا په بریدونو او یرغلونو کې زیاتوالی راغلی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بانن په پیرس کې د فرانس، برتانیا، اټلی او د جرمنی د بهرنیو چارو وزیرانو ترڅنګ د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ له مشرې سره وویني. د دې لیدنې مهمه ایجنډا د شام حکومت او مخالفینو ترمنځ سولې هغه نیخ په نیغه خبرې دي چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ به په جنیوا کې د مارچ په 14 نیټه پیل شي. د سعودي عرب تر ملاتړ لاندې د اپوزیشن د مذاکراتو یو لوړپوړی کمیټه ویلي دي د جنیوا په خبرو کې به برخه واخلي او پر هغه انتقالي حکومت به ټینګار کوي چې ورسره ټول اختیارات وي او پکې د ولسمشر بشار الاسد او د هغه د ملګرو هیڅ رول نه وي. د شام د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم ویلي دي چې حکومتي استازي به د مارچ په 14 جنیوا ته روان شي، خو کچېرې اپوزیشن په دغو خبرو کې برخه وانخلي دغه استازي به تر 24 ساعتونو زیاته موده هلته پاتې نه شي. راپورونه وایي چې په جنیوا کې د روسي سفارتي دفتر د بندیږي چې په ماسکو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر به وتړل شي. د دې خبرې د عملي کېدو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوړپوړو چارواکو اندېښنې ښودلې دي. د مارچ په 12 د روس د آر آی ای نووستي خبري اجانس په یو راپور کې ویل شوي د روس ډیپلوماټیکي دفتر په ماسکو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر یا او ایچ سی ایچ آر د تړلو د فیصلې پخلی کړی دی، خو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د یاد ادارې لخوا په سمدستي توګه په دې اړه کوم بیان نه دی ورکړل شوی. او بل خبر دا چې راپورونه وایي د شمالي کوریا یو آبدوز روک شوی دی. د امریکا د سمندري ځواکونو چارواکي فکر کوي چې دغه آبدوز ښایي ډوب شوی وي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مولا مشال رادیو اوریدل چې فرخندی اسد وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې وروستیو بارانونو یو شمېر خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه اړولي دي. د خیبر جنسای د باړې اوسیدونکو وایي د خلکو کورونه کچه دي او که د بارانونو دغه لړۍ اوږده شي نو خلک به لا ډېر وځي.
دا کورونه د خلکو کچا دي، د روغوردېدو خطره یې ده او که دغه بارانونه نور ولیدل نو د ډېرې غټې نقصان چې کوم دي خدشا ده.
د اورګزای اجنسی په ډولی سیمه کې د کوریر یو کان پریوتو په پیښه کې لږ تر لږه 3 کسان مړه شوي او 10 نور ټپي شوي دي. دا چې د سیمې په قانونو یا درنګونو کې ولې وخت وخت دغه رقم پیښې رامنځته کیږي یو ځایي خبریال یې پاړه وایي. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي له سیمې څخه د تختول شوو یو شمېر حکومتي مامورینو د خوشي کولو لپاره د دوی لټون عملیات دوام لري. تړون ونیس پروګرام هم اوري هیله ده له مشال رادیو سره اوسه. اولنه موضوع چې د بارانونو د ورترازو په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې ورستای بارانونو یو شمیر خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه اړولې دي. د خیبر اجنسی هغه کډوال چې په دینزدو کې خپل کورونو ته بیرته ستانه شوي پریشان دي چې که د باران لړۍ اوږده شي د دوی د ژوند ستونزې به ورسره لا هم ډېرې شي. له قدرتي ناورینو سره د مبارزې د خیبر پختونخوا حکومت اداره بیا وایي د صوبې ضلع حکومتونو ته د بارانونو او له وجې د ممکنه خطرونو پاړه مخکې له مخکې خبرداري ورکړی وو. فرهاد شینواری لسیمی رپورټ راکوي.
په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د روانو بارانونو له کبله په سلګونه کورونو چتونه پریوتلي دي چې په نتیجه کې ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده او د مواصلاتو او ټرافیک نظام یې هم ګډوډ کړی دی او په اوچتو پرتو غریزو سیمو کې واورې هم ورېدلې دي او خلک یې کورونو پورې محدود کړي دي او په زیاتره سیمو کې سرکاري سکولونو، روغتونونو او داسې نورو سیول ادارو چتونه هم څڅېدلې دي او د خلکو کو ورځینه ژوندۍ متاثره کړی دی. د قدرتي افتونو د نظم صوبایي ادارا پی ډی ایم وای چې 13 ورځ د خیبر پختونخوا په سر خار پیښور کې په سړکونو د گاډو خوېدو له وجې د ټرافیک په حادثو کې خواوشا شپږ تنه جوبل شوي دي. په مردان، تختبایی او لوندخړ کې د کورونو چتونه را پریوتو له وجې خواوشا 10 تنه جوبل شوي دي. منصحرا او کوهستان کې 3 تنه جوبل شوي دي. په ټانک کې یو دیارلس کلن هلک وژل شوی او څلور تنه جوبل شوی دی. لکی مروت کې یو تن وژل شوی او درې پکې جوبل شوی دی، او په سوات بایزی کې اووه تنه جوبل شوی دی، او په قبایلی سیمه مومندوی جنسی تحصیل صافی کې یو تن وژل شوی، او د خیبر جنسی په باړه کاخیلو کې د کورونو چتونو پرېوتو له وجې پنځه تنه وژل شوي او لس پکې جوبل شوي دي، چې زیاتره پکې مېرمنې او ماشومان شامل دي. او ښایي دغه مرګ ژوبله زیاته وي، خو تر اوسه د لرې پرتو سیمو نه کره معلومات لا نه دي ترلاسه شوي. په پېښور کې د قدرتي افتونو د نظم صوبایي ادارې پی ډی ایم ای کنټرول روم انچارج یوسف ضیا مشال رېډیو ته وایي چې حکومت د هر ډول بیړني حالت لپاره خپل تیاری کړی دی.
الحمدلله ټول کړی تیاریانې دغه باران کم شدت او هغې کې لوړو کمیرا روان دی. څنګه چې مونږ ته درې څلور ورځې مخکې دا رپورټ میلو شو، هغه مونږ ټول ضلع انتظامیه ته الرټ جاري کړو چې یاره تاسو چې څومره عمله دی هغې چوکیانې منسوخې کړې. خو نن لکه ماښام ماسوتن نه به دې شدت کې ورو کمی راځي، او سبا پورې چې نو انشاءالله د دې به څه نښې دی، نو هغه ورځې دغه شوي، او بل ورځ چې دی نو بیا د نور چانسز ډېر دي.
همدارنګ د خیبر ایجنسی د باړي یو تن حمزه اپریدی وایي چې دې بارانونو یې خلک ډېر اندېښمن کړي دي.
د بوړي خلک د دغو بارانونو نه ډېر زیات پریشانه دي. دا کورونه د خلکو کچا دي، او د رغړېدو خطرې دي، او مزید که دغه بارانونه نور ورېدل نو د ډېرې غټې نقصان چې کوم دي خدشا دو. خلکو د خپلو کورونو مرمت نه وکړی، او په داسې حالاتو کې چې دو واپسي وکړله نو ډایرکټ په بندې به د الله تعالی طرفه د بارونو شروع شول، او د بارون سلسله چې کومه دومره اوږده دو دلته په کوم د لانټر والا چاتونه د هغه هم تقریبا چې ورپسې تدو باندې شروع دي. حکومت له خو بس خلکو دا مطالبه ده چې د غو نه څه کېدلی شي، او کم یو حال یې راوتلی شي چې دغه حال روبوسي.
همدارنګ په بلوچستان او د ملک په نورو برخو کې هم بارانونو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د قدرتي افتونو د نظم کمی ادارې ان ډی ایم ای خبرداری ورکړی چې د ملک په ځینې برخو کې د سیلابونو خطره موجوده ده، او خلک دې د احتیاط نه کار واخلي، او ځینې انتظامیه دی د خلکو د تحفظ لپاره ګامونه پورته کا. د خیبر پختونخوا د موسمیاتو محکمه وایي چې د بارانونو دغه لړۍ به را روانو دوه ورځو پورې دوام لري. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پیښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د اورګزو جنسای چارواکی وای په ډولی سیمه کې پرون وخت د کولې دی وکان پروتو په پیخه کې لګ تر لګ درې تنه مړه شوي او لس نور ټپي شوي دي. ځنې چارواکي بیا وایي د پیښې پر مهال په کان یا درنګ کې شاوخوا دیرش کسان موجود ول. په سیمه کې د چارو یو شنونکي وایي په دغه کانونو کې غیر مسلکي کسانو ته دندې ورکول کیږي، او ځکه اکثر وخت دغه رقم پیښو ښکار کیږي. طارق اورګزی رپورټ راکوي.
دا اورګزو پولیټیکل انتظامی چارواکی وایي د کویلې په یو درنګ کې د یوې حادثې له وجې درې مزدوران مړه او لس نور زخمیان شوي دي. د دوی په خبره دغه پیښه د هفتې ماښام شاوخوا شپږ بجې په ډولی سیمه کې هغه وخت وشوله کله چې مزدوران په کار کې بوخت وو او درنګ پرې راوښویدو. یو انتظامی چارواکي مشال رډیو ته وویل د کویلې په درنګ کې د پیښې په وخت تر دیرشو پورې مزدوران موجود وو، چې پکې څلور او یا پنځه مزدوران داسې دي چې هغوی د پیښې وروسته بېدرکه شوي دي. ده وویل د کویلې دغه درنګ نه دوی نهه مزدوران په حفاظت سره راوستل، او زیاتوي چې کم مزدوران په درنګ کې خښ دي د هغوی لپاره عملیات روان دي. انتظامی چارواکي تر مخه په ژوبلو کې د پنځو مزدورانو حالت ښه نه و، او هغوی د نور علاج لپاره کوهاټ ته منتقل کړل. په مړو او ژوبلو کې د زیاتره مزدورانو تعلق د سوات شنګلې سیمې سره دی، او د پولیټیکل انتظامی تر مخه دوی به د الحسینی کولکمنی سره کار کولو. د کپنی یو مزدور نکاب خان مشال لوټیو دوای په سیمه کې د بارانونو سلسله دوه ورځو نه روانه ده. خو دا نه ده معلومه چې د کویلې د غدرنګ د باران له وجې راپرېوتی دی او که نه، په دې کې کومه چودنه شوې ده. ډولی سیمه د کوزې او رغزو په حدودو کې راځي، چېرته کې یو شمېر د کویلې درنګونه دي. دلته د دې نه وړاندې هم د کویلې درنګ د رانړېدو او په درنګ کې د چودنې له امله یو شمېر مزدورانو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. د جنوري میاشت په 2015 کال کې د کویلې درنګ د رانړېدو دوه پېښې شوې چې پکې نه مزدوران مړ شوي وو. همدغه رنګ د ستمبر میاشت په 2015 کال کې د کویلې یو درنګ دننه چودنه د کېدو له امله درې مزدوران مړو او دوه نور زخمیان شوي وو. مقامي خبریال صالح الدین مشال رډیو ته وایي په درنګونو کې داسې پېښې کېږي نو پکار ده چې حکومت د دې حفاظت لپاره څه ګامونه اوچت کړي. پولیټیکل انتظامی چارواکی وویل د دغو پیښو په اړه تحقیقات روان دي او زیاتوي چې دوی غواړي چې په سیمه کې مزدورانو د حفاظت لپاره پر روان وخت کې سګامونه اوچت کړي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د جنوبی وزیرستان چارواکو د اف سی آر قانون تر لاندې څلوېښت کسان نیولي دي. پولیټیکل چارواکو مشال رادیو ته ویلي د دې کسانو له نیولو څخه هدف پر ځینو قبیلو فشار راوړل دي چې له سیمو د تختول شوو نهو حکومتي مامورینو د خوشي کولو په کار کې له حکومت سره مرستې وکړي. د سیمې خلک وایي امنیتي ځواکونو اول د سلیمان خیل قبیلې کسان نیولي وو. د دوی په خبره حکومت دا مهال د سیمې د نورو قومونو خلک هم رانیسي. تفصیل د سیلاب مسعود په رپورټ کې.
د سویلی وزیرستان توی خلونا د قبایلانو د ترقیاتی چارو د ادارې د نا تښتولو کسانو چې پکښې اووه افسرون دوه ډرایورون شامل دي د راخوشي کولو په غرض هله ځلې لګیا روانې دي او په دغه لړ کښې د اجتماعي سیمه ییزې ذمهوارۍ لړۍ د توی خوله سلیمانخیل قبایلانو نه علاوه د ګلقچ دمتڼو قبایلانو پورې هم ورغځولې شوې ده. بل طرف تا دیوانانا دی امنیتی فورسز دسته هان دی توی خلا او گلکچ سیمو تا ورنناوا تلی دی چه دی کمو دی تک پا وقت دی تنایی سپین پا لاره دیوانش رو پا منزکشه دی گاڑیو او خلکو پا تک را تا گهان با دیز لگا ولی شوائی وام. پا دغا با ریکشه چه مشال ریجو دی سویلی وزیرستان پولیٹیکل ایجنٹ زفرول اسلام خطک سرا تماس وانی وام اغوی وویل چه پا سیمکشه دی لطون عملیات لگیا دی چه پا نتیجه شیه تر اوسا پر سلویر سلیمان خیل و دمتونی قبایلیون بندیون کشنوالی شوی دی. زفرول اسلام خطک ویایی
مونگ نن سلس اپریشن کرده دی و دس کسان منور نیولی دی لکینا سلیمان خیل و دوتنی یا چانو دیکلی رفتا.
یادا دیوی چه دی قبایلیانو دی ترکتی چارو داغا و و افسرون و دوا درائیورون دش پیجان پا ورز نپیجاندالیو و سلوالو نیولی تشت تولی دی چه دکومو تر دا وقتا پوری حیسا اتا پتا نلگی او نلیا چاہن دی دوی دی نیولو تشتاولو زیمواری کبولا کڑی دا. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
د باجوړ جنسای عنایت کلا بازار له تیرو دیارلسو ورځو راهیسې بند دی. د سیمې اوسیدونکو کاروباریان وایي امنیتي ادارو دغه بازار تړلې او داسې له وجې دوی له سخت مشکل سره مخامخ دي. چارواکي وایي بازار یې د امنیتي ستونزو له وجې تړلی دی او په خبره چې زر به بیرته پرانیزي. شانواز ترکزی رپورټ راکوي.
په دغه بازار کې د دوکانونو شمیر له 2000 نه زیات دی او د بندښت وجې په دغه بازار کې د عسکري قوتونو د یو غړي د نامعلومه تنانو لخوا وژنه وه. لاغی ورزی بازار بند کړی شوی چې اولس وای هغوی ته د سوداګان و خستو په لړ کې مشکل جوړ کړي.
زما بختیار نوم دی، د ګول مارکیټ څخه موبایل نن تقریبا دوه سم ورځ دی چې بازار بند دی او ډېر مشکلات دي. پیسې هغه بازار ته سړی ترانسپورټ دپاره نو خبر پیسې هم کار بازار ته وغم تقریبا پنځه شپږ کیلومیټره اوه کیلومیټره لرې دی. اول د جرات چې هغې بازارنو هغه په 200 روپۍ راخستی.
یونس خان محمود هم دغه سیمه اوسیدونکی دی او هغه وایي چې د وړو وړو سوداګانو لپاره ښار هډ کوارټر بازار ته ځي.
د وړو تر وړو دلته په 250 روپۍ باندې ده او موږ د ښار نه په 250 باندې هلته راکړي. نن زمونږ کوم چې سبزي او څه څه چې په کار شي نو ښار ته پسې 350 روپۍ پسې ګال اخلي. بیا باران بارانونه هم دي تکلیف دی هغه پلاستیکونو پسې موږ ځو کله یوځي له یو پلاستیکو موږ ته به 1200 میلاویږي او دلته به 1500 باندې نو غټې پریشانۍ نه جوړې دي موږ ته. نو
د باجوړ ایجنسۍ د روزګاریانو د اتحادیې یو مشر لالی شاه وایي چې هغوی د یاد بازار د بیا پرانستلو لپاره عسکري او د پولیټیکل انتظامي چارواکو سره خبرې کړې.
موږ هغو ته وویل چې تاسو مطلب موږ د بازار کلاو کوي او تر اوسه پورې د ازادۍ هغه راغز نه شي ولې چې خلک ډېر پریشانه دي غریبانان خلک دي ټول ته ډېر مشکل دی دانات کې په بازار کې څوک ګرځېدی هم نه شي نو یو د کرپۍ او یو عجیبه خو کې صورتحال دی.
بلخوا پولیټیکل انتظامي چارواکي وایي چې امکانات دي په لنډو ورځو کې د عنایت قلعه بازار بیا پرانستلی شي خو وایي چې په بازار کې به سیکورټي نور هم زیاتولی شي چې ګنې کومه بده پېښه رامخته نه شي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د مومندو د غلنې خلکوایي تل سروځو شو چې د بجلی ګریډ سټیشن یې سوځیدلې خو د بیرته جوړولو چارې لا هم نه دی پیل شوې. د سیمې خلکوایي د بجلی د نشوالي له وجې یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي او دا چې حکومت باید د دوی د بجلی د نشوالي دغه مشکل زر تر زره حل کړي. تفصیل بیا هم د شانواز ترغزی ناورو.
دا محمد جنسی دا غلنې د بجلی ګریډ سټیشن د تیرو اتلو سروځو راهسې د اور لګیدو له وجې بیکار شوه چې د دریو تحصیلونو ولسوای هغوی د دغه ورځو راهسې په تیاره کې پراته دي. له ټولو لوی مشکل د اوبو دی او بل دا چې زده کوونکي چې د راتلونکو امتحانونو لپاره تیاری کوي هم په مشکل کې دي. فضل هادي د غلنې اوسیدونکو دی او وای
بجلی چې کمره جی دا تقریبا نن 18-19 ورځې چې مکمل خراب ده بند دا سوته خپت ده چې نن سبا سره بجلی سره تړلې دي نو ډېر زیات مشکلات دي او موږ بار بار دې لپاره وازو کو خو څه پر چا پی ستغنه دي اخی سیکشن
دا غلنې د دې ګریډ نه حلیمزو خوایزو او نور سیمو ته بجلی تلې ده چې دا سات دغه سیمو لسوای د ژوند هر اړخې زپلې شوی. شوکت خان د خوایزو په لار د حلیمزو د سیمه باروخي لوسیدون کړي او هغه د اوبو مشکل داسې بیان کړ.
د پینځو څورو په ومن ته برځنه اراوړي 500 څنګه له موږ ورکړلې او 500 الکا جنریټر له موږ ورکړلې گزارا کو د الله دار رحم کی چې بارانو شو دي څو بل دي کم اسکو څو تکیر له دي ار سړی خو اس نتی دي چې ګری داړه راوړي دې تکلیف دی.
فضل ودود صافي وای چې هغه د لکړو د ګریډ سره د بجلی تارونه لګیدلې د غلنې د خراب ګریډ لوجه د دغه سیمه اوسیدونکو ځوانان د هغه سیمه ترازی او خپل موبایلونه او لپټاپونه چارج کوي
چې امتحانونه د ماشومان را نږدې شوې دي هغه چې کم دي د شپې مطالعه کوي نو د شپې د مطالعه لپاره هغه ترانه نه ملاويږي بجلی نشته دي او بل خوا چې کم دي جړی د باران وريږي نو شمسین چې کم دي هغه هم کار نه کوي بیٹری نه چارج کوي نو هغه ته هم ډیر مشکلات دي.
بل خوا د اپډیټ د محکمې محمد جنسی په وینا چې د ګریډ د سوځیدو له امله نقصان زیات شوه نو هغه خپل مشرانو ته د بجلی د ګریډ د بیا جوړونې ویلي هم دي خو لا هم نه ده معلومه چې دغه به کله جوړ شي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
لکلونو راهیسې رواني بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خبرونه تړون کې اوریدلای شي. دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو د خیبر جنسی له باړې څخه بیکروکل شوي یا کسان چې معذور دي او یا هم د نامنې پیښو زخت زیات ځپلې دي وای حکومت د دوی ستونزې له پامه غورځولې دي او مرستې نه ورسره کوي. د دوی څخه ځینو مشال رادیو ته وویل د حکومت د خوراکي توکو مرستې هم نشي ترلاسه کولی. دغه معذور او د نامنې پیښو ځپلې خلک زیاتوي پر دې سربېره چې خپلې ستونزې د خیبر جنسی له پولیټیکل چارواکو سره شریکې کړې دي. تر اوسه چا هم پوښتنه نه ده کړې. فرهاد شینوار رپورټ راکوي.
د خیبر جنسی باړې ته په دې وروستو کې زیاتره بې کوره شوي خلک ستانه شوي دي خو په دې کې ځنې په سلګونه داسې کسان هم شته چې هغه معذوره دي او یا هم د ترهګرۍ په بېلابېلو پیښو کې متاثره شوي دي. دغه کسان وایي چې تر اوسه ورسره څه ځانګړې مرستې نه دي شوي. د باړې شلوبر عبدالرحمن پرېدی په دواړو پښو معذوره دی. وایي چې په جلوزو کډوالو کیمپ کې ورته مرستې ورکول کېدې خو اوس چې ساړه ته راستانه شول څورته نه میلاویږي
چې مونږ به کور وو چې ولته و راشن خو وو خو اوس ته پیڅلور میاشته و چې نه راشن شته دی و نه څه پیک شته و نه څه شای شته کورونه می رون دي ار څه وی رون دي د ټیکاله د هغه درک لګي سول کولای نشو مزدوري وس مو به ګانډه کولای وروکا نو د مزوره کسون دی بوله چې کوم مو به ګانډه کولای دا رون دي وختو باندې وس خو ګانډي نشته کنه چې ګانډي نشته مو چی وکو خو د مزورو کوټې نه مولا هیڅ شای اندود مولا نشته و نه مولا روکول شي
او د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې ناست یو بل مزدور تن سي د مینا پر دې وای چې ډیر انتظار وکړ چې پولیټیکل ایجنټ سره ملاو شي خپل غختنی ور وړاندې کړي خو تر اوسه ورته موقع ور نه کړای شو
یار سبي په نخه بجر غلی او بنوسي او اولي بهر کې نه ولې نه نه پر غلو به چې نه 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 وته بذات وینه چمن کې نوسي یار سالور 15 غنټه خو وشو ځکه چا پختنه نه کړل بل موږ سنټر ضرور دی چمون کا سبونه زدا کو دا مزدور خلک چې کم یو کنه دا کسب چې زدا کو ان شاء الله چاله بم نه محتاجیږو نو بس اوس راغلی او رانه کورونو لا بس کې مزه مزه بس بدیرو جوړو خو جوړی کی نه غشنته
او د باړی او بل مزدور تن میرولی پر دی وای
راشن میم نشتا نه رے موشتا نه میرے زوشتا نه میرے کورشتا قومی بے کور ای قومی دا پرتکلی لارو گلی مو خپل حقوق مازورا کسان رو گوڑی خپل کوتا گوڑی نه ملکوت رو کرد و نیس حق رو کردی دی
دا خیبر جنسی دا باڑی نا متاثر شو مازورا کسانو دا مرست پا حق لمو دا خیبر جنسی پولیٹیکل ایجنٹ خالد محمود سرا دا رابطه حسا وکڑا خودوی سرا رابطه و نشوا امنیتی چارواکی وای چ خواوشا و کالا پاس پا باڑا کی د وسلوالو په ضد د پوځي عملیاتو په نتیجه کې حکومتي واکمنی بحال شوې ده او د بیا بحالې کارونه پکې پیل شوې دي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2013 14,500 1,300 او 15,000 کلو هرڅه اوریدل شي
د خیبر پختونخوا پولیسو مشر ویلي د شوکدر پر کچرو د تیرې اونۍ له ځانمرګي برید وروسته حکومت پریکړه کړې چې د صوبې په ټولو عدالتونو او کچرو کې به د امنیت باوري کولو لپاره بایومیټریک ماشینونه لګوي په صوبه کې ځینو وکیلانو د حکومت دا ګام ستایلی خو دوی وایي د نامنۍ د ورته پیښو د له منځه وړلو لپاره د هغو مفکورو او کړنو مخه باید ونیول شي چې ترهګر یا ترهګري زیږوي د پیښور نه د شبیر احمد جان رپورټ اورو
دا خیبر پختونخوا د پولیسو مشر حاجی نصر خان دورانی دا دفتر لخوا خبر پانه کې ویل شوی چې د عدالتونو او قچرو امنیت لپاره بدغلته بایومیټریک ماشینونه لګولې شي چې ورسره به صرف هغه کسان عدالت ته ورننوځي چې یا خو ججان وکیلان یا نور عمله وي یا په عدالت کې مقدمه یا نور ضروري کار وي چې ورسره به قچرو ته د غیر ضروري او غیر متعلقه خلقو ورننوتو مخنیوي هم وشي او دین علاوه به د قچرو امنیت هم باوري شي دا خبر پانه تر مخه دا پریکړه د خیبر پختونخوا آی جی نصر خان دورانی د عدالتونو او قچرو د امنیت په اړه باندې پرون شوی د اعلی پایغونډه کې وکړه چې پکې د ټولو صوبې د پولیسو ځلي مشران هم شامل وو بلخوا وکیلان د امنیت دغه ګامونه ستایي خو وایي چې باید امنیتي ادارې د امنیت باوري کولو لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي پیښور های کورټ کې وکیل قمر ندیم په دې باب لوایي
نور تراشانے زیادہ پکڑ رہی تھی ددی باؤنڈری سی دی باؤنڈری دی کو سیکیور کی اور عملہ دے پکے نور زیادہ کی چی تلاشانے پکے اور سکینر مشینوں وغیرہ وغیرہ چی کم چیزوں دی دا سٹیپ سی اوچت کی نو دا اگے نہ زیادہ بہتر ہے
دا شب قدر بار ایسوسیشن پخوانے صدر او پشب قدر کے سینئر وکیل محمد جان گگیانی وائی چې دا گامونه هم خدي ولې باید ریاست په مستقل بنیادونو د ترګره ختمول لپاره گامونه پورته کړی
د ټولو نغټه خبردارې چې سټیټ خپل ریسپانسیبিলিټی دا محسوس کی هغه مطلب داري چې د دې هغه بیخونه د لپاره هغه چې کوم مسلې دي او کوم مطلب داري چې نه دغه پراتې دي او په مستقل بنیادونو باندې د دې مسلې حل روږي چې دا نه شي تر هغه وخت پورې چې هر څومره مطلب داري چې دغه وشي نو زما په خیال باندې دا چې کوم دینو دا په دې طریقو باندې دا شي نه کیږي البته چې کوم پورې ڈیمیجز مینیمائز کی دی ہی دا غیر پارا چھ کم ضروری دا او کم دا غیر پارا سیکورٹی میئرمنٹس وی اگے چھ کم دے دا غیر پکار را وستی
دا پامل دا چھ دا خیبر پختونخوا دا پولیس و مشر دا دغی پریکڑے پرانا کینن دا خیبر پختونخوا ٹول زلو کے دا پولیس و مشرانو وکیلانو او ججانو غنڈے ہم را بلل دی چې پکې به د قشرو او عدالت د امنیت په خپله باندې پورته کړی شوي ګامونو باندې خبرې اترې کولی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، دا مشال ریډیو دا په پېښور کې د ماسپښین یوه نیمه بجه شوه. د فرخندې اسد نه د خبرونو لنډی زور.
په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې بارانونو غنو خلکو ته مرجو بلاړولې ده. د روانو سختو بارانونو له امله په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د کورونو چتونو پریوتو په نتیجه کې د اتو کسانو د وژل کېدو او د ډیر شنه د زیاتو د جبل کېدو راپورونه دي. د اورګزو ایجنسی چارواکي وایي په ډولی سیمه کې پرون ناوخته د کوېلې د یو کان را پریوتو په پیښه کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او لس نور جبل شوي دي. د جنوبي وزیرستان چارواکو د اف سي آر د اجتماعي ذمهواریو تر قانون لاندې څلوېښت کسان نیولي. اورس پولیټیکل چارواکو مشال ریډیو ته ویلي وو چې د دې کسانو نیونه پر ځینو قبیلو فشار اچول دي چې د دوی له سیمې د تختول شوو نو حکومتي کارکونکو په خوشي کولو کې ورسره مرسته وکړي. د ننګرهار چارواکي وایي په اچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې لمن زوړل به وخت اخلي. چارواکي زیاتوي په اچین کې د افغان قواو په پوځي عملیاتو کې د داعش ډلې مهم غړي وژل شوي دي. اسلامي دولت وسوالې ډلې یا داعش خپل فعالیت د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې هم اپیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بانن په پیرس کې د فرانس، برتانی، اټلی او د جرمنی د بهرنیو چارو وزیرانو ترڅنګ د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ له مشتې سره هم وویني. د دې لیدنې مهمه ایجنډا د شام حکومت او مخالفینو ترمنځ د سولې خبرې پیلول دي. په جنیوا کې د روس سفارتي چارواکو تایید کړی چې په ماسکو کې د بشري حقوقو دفتر بندیږي. راپورونه وایي د شمالي کوریا یو آبدوز ورک شوی دی. د امریکا د سمندري ځواکونو چارواکي فکر کوي چې دغه آبدوز خای ډوب شوی وي. او د یوکران په وزوی د هیواد په جنوب ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او د روسي پلوو بیلتون وختونکو ترمنځ پنخوتو کې دوه یوکرایني سرتیري وژل شوي دي.
لن خبرونه مو د فرخندې اسد نو ورېدل. اوس اوریدونکو، د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال احمد الله ناورو.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د اعلی کچ پلاوي سره د سعودي عربستان دوره وکړه. اگر چې تر اوسه دا واضح نه ده چې څلور دیرش ملکی فوزي اتحاد کې د پاکستان کردار تر څه حد ده، خو د ځینو بیانونو نه داسې اشاره ملاويږي چې پاکستان د ترهګرۍ مخنیوي لپاره ملګري ملکونو ته ضروری تربیت ورکولو لپاره تیار دی. ورسپانه لیکي چې د دې حقیقت نه انکار ممکن نه دی چې منځني ختیځ کې کله هم څه بحران راغلی دی نو پاکستان پکې متوازی کردار لوبولی. تیر کال د پاکستان او سعودي عربستان ترمنځ دورې وشوي. دغه شان د پاکستان او ایران ترمنځ هم د اعلی کچ پلاوو د تګ را تګ لړۍ جاری وه. او د روان کال په لومړۍ میاشت کې هم وزیر اعظم نواز شریف او د فوز مشر جنرال راحیل شریف د سعودي عربستان او ایران په دوره تللي وو او دواړو ملکونو لخوا د پاکستان د ثالثي کردار ته د قدر په سترګه کتلې شوي وو. ورسپانه لیکي چې څنګه پاکستان او هند د مذاکراتو میز ته په راوستو سره په دې سیمه کې د امن راتللو لاره هوارېدای شي، نو دغه شان ایران او سعودي عربستان ترمنځ سفارتي تعلقات بحالېدو سره خپل منځي رابطې ښه کېدای شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې مهمه خبره دا ده چې منځنۍ ختیځ او سویلي اسیا د ترهګرۍ او تاوتریخوالي نه پاکولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کول پکار دي، ځکه چې په داسې کولو سره به په دې سیمه کې د امن او قلارۍ لپاره لاره هوارېږي. دنیا ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې سنټ د جمعې په ورځ د ماشومانو سره کېدونکي جنسي تیری، د هغوی غلط تصویرونه اخستل او د ماشومانو قاچاق پر ضد قوانین سخت جوړولو لپاره د ترمیمی بیل منظوري ورکړی ده. کم چې بعد پاکستان د صدر لخوا لاسلیک کېدو وروسته باقاعده د یو قانون شکل اختیار کړی. ورسپانه لیکي چې صرف سخت قوانین جوړول د ماشومانو سره کېدونکو ظلم زیاتې نشي ختمولی تر څو چې په دې قانون عمل درآمد کوونکي ادارې فعاله او فرض شناسه نه وي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د برائے پر ضد په معاشره کې د شعور بیدارولو ضرورت دی او دې لړکی عالمانو لپکار دی چې د خپل واز او ارشاد د لارې اوریدونکي د دې ګنا نه منی کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستاني ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې ولیکنه وایي سعودي عرب پاکستان ته د مالی مرستو ورکولو اعلان کړی دی چې په دغو کې به زیاتره پیسې ټاکل شوې له قبایلي سیمو څخه د بېکړل شوو د قدرتي ناورینونو له وجې د اغېزمنو شوو خلکو د بیا بحالۍ پر چارو ولګول شي. بلخوا ډیپلوماټ مجلې له افغانستان سره د چین پر پوځي مرستې ولیکنه خپره کړې. د دواړو لیکنو مهمې برخې له فرخندې صدا اورو.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي سعودي عرب پاکستان ته د 1.2 میلیارد ډالرو د ورکولو اعلان کړی دی چې دغه پیسې به په پاکستان کې په مختلفو ترقیاتي منصوبو لګول کیږي. ریاض به په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو مختلفو ادارو ته هم فنډونه ورکوي چې د پاکستان په هغو سیمو به لګول کیږي کومې چې د قدرتي آفتونو نه متاثره شوي دي او د بېکوره کړل شوو سره به مرستې هم کوي. دا اعلان د وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف ریاض ته د سفر پر وخت مخه ته راغلی دی. دغه دواړه مشران سعودي عرب ته د مشترکه پوځي مرستو د لیدلو لپاره تللي دي. له دغه سره د دواړو هیوادونو اړیکې یو ځل بیا ښې شوې دي. په دې وروستیو کې په یمن کې د حوثي اغیانو خلاف په اتحادیه کې له سعودي عرب سره د شاملېدونه په انکار د دواړو هیوادونو تعلقات ته کړکېچ ښکار شوي وو. دا د پاکستان لپاره ډېره ضروري ده چې د یو داسې مرسته کوونکي هیواد لکه سعودي عرب سره ښې اړیکې ولري. بلخوا پاکستان به ایران ته هم ګوري او نشي کولای چې له خپل دغه ګاونډي هیواد سره اړیکې خرابې کړي. ایران هم په سیمه کې د نړیوالو بندیزونو وروسته د یو ستر اقتصادي هیواد په سیر پر مخ روان دی او پاکستان غواړي چې له ایران سره ښې اړیکې وساتي. بلخوا ډیپلوماټ مجللی کې چین افغانستان ته د خپلو پوځي مرستو د غزولو اعلان کړی. دغه اعلان تیر اونۍ د چینایي ګډو عسکرو د مشر جنرال فین فنګوی له دورې پر وخت وشو. جنرال فین له ولسمشر اشرف غنی سره د لیدلو پر وخت هیله وښوده چې دوی به افغانستان سره د تراګری په مخنیوي او نورو پوځي برخو کې مرسته کوي. په دغه خبرو کې دا هم ویل شول چې چین به افغانستان ته پوځي سامانونه هم ورکوي، خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي په دې اړه لاس تفصیل نه لري چې دوی ته به کوم قسم پوځي سامانونه ورکول کیږي. خو دا ویل دوی له چین نه د سپکو وسلو، پوځي یونیفارم او نورو ضروري آلاتو غوښتنه کولی شي. ډیپلوماټ لیکي د نو وړاندې چین له افغانستان سره اقتصادي او بشري مرستې کړي، ولې دا وارې د پوځي مرستو اعلان کړی دی. مجله لیکي چین داسې فکر کوي چې په افغانستان کې نا ارامي په یو غوړ سیمه کې وسوالو ته محفوظ ځایونه ورکولی شي او دغه وسوال چې د ازادۍ غوښتنه کوي په چین کې تراګر بدونه ترسره کولی شي، نو په افغانستان کې امن د دوی لپاره ډېر ضروري دی. بلخوا چین په هغو خبرو کې هم مهم رول لوبوي چې د پاکستان، امریکا، افغانستان او افغان طالبانو ترمنځ روان دي. که څه هم د دغو خبرو د کامیابیدو په اړه اندېښنې موجودې دي، خو چین غواړي دغه مذاکرات پر مخ لاړ شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپ
ډېره سخت راغلی تیر یا هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
په پام کې دا چې د سوریې د حکومت استازي له خپلو سیاسي مخالفانو سره په نږدې راتلونکي کې په جنیوا کې خبرې وکړي، خو د سولې تر دغو غیر مستقیمو خبرو مخکې د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ځینې شرطونه مطرح کړل. د سوریې کورنۍ جګړه 15 کلنه شوې او په نتیجه کې څه باندې 2.5 لک کسان وژل شوي دي. تفصیل صالح محمد صالح څخه اورو.
د سوریې حکومت اعلان وکړ چې له خپلو سیاسي مخالفانو سره د سولې په غیر مستقیمو خبرو کې د ګډون لپاره یو هیئت جنیوا ته لیږي. په پام کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب دغه خبرې د دوشنبه په ورځ وشوې. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر والید المعلم پرون خبر اعلان ته وویل چې حکومتي ډله به نن جنیوا ته روانه سي، خو که سیاسي مخالفان خبرو ته حاضر نسي دغه ډله به تر 24 ساعتونو زیات وخت هلته پاتې نسي. معلم وویل هیڅوک حق نه لري د سوریې د جمهوری ریاست د انتخاباتو په اړه د دغو خبرو په جریان کې بحث وکړي. تر دې مخکې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی میستورا د راتلونکي میلادي میاشتې پر 13مه په سوریې کې د ولسمشرۍ انتخاباتو غوښتنه کړې وه، خو د سوریې د بهرنیو چارو د وزیر والد المعلم عکس العمل جدي وو.
لا يحق له ولا لغيره
نه د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن دی مستورا او نه بل څوک دا حق لري چې د ولسمشري انتخاباتو په باب خبرې وکړي. انتخابات د سوریې د خلکو خپل حق دی. د سوریې په باب د غیر مستقیمو مذاکرو مخکنی پړاو د فبروري میاشتې پر درېیمه هغه وخت وځنډېد چې د روسیې په ملاتړ د سوریې حکومت په حلب ښار کې پوځي عملیات وکړل. د دغه مذاکرو تازه پړاو په داسل کې ترسره کیږي چې په دغه هیواد کې له دوو اونیو راهیسې نسبي اوربند ټینګ سوی دی. د مذاکرو عالي کمیټه چې سعودي عربستان ملاتړ کوي او د اپوزیسیون څو ډلې تر چتر لاندې راټولې سوي ویلي په دغه مذاکرو کې به برخه واخلي. د سوری د حکومت دغه سیاسي ډله د سیاوي انتقالي حکومت غواړي چې بشپړ اجرایوي صلاحیت ولري او د سوریې اوسنی ولسمشر بشار الاسد پکې هیڅ نقش ونه لري. دا صد برخلیک په اړه لانجه د مخکنیو خبرو د ځند او خند اصلي علت ګڼل کیږي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې په کار د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب پیشنهاد شوي مذاکرې له پلان سره سمې پر مخ بوتلل سي. خو د ویلي امریکایي او روسي څارونکي به اول له اوربند څخه د سرغړونو د ادعاو په باب بحث وکړي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړی پیړی پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارو نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرتو نن به تا دې او ټاک چرتو
ان ته باشا خنمال یو کافی را کو ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مرته بابا یې څه په خواره زایا خور
د هر څه د مشالې ډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
او اوس هم اوریدونکو تړون ونیز خبرونه درته اورو چې دا پروګرام زموږ همکار بوریوال کاکړ جوړوي.
د مشال رادیو د اونیزي خبرونه تړون اوریدونکو ز بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هر کلی کوم. د خبرونه د خبر پښتونخوا د سوات په اړه ده. د خبرونه په فایل کې به درته د سوات جغرافیه درو پیژنو، بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه واوري، ورپسې هلته د میرمنو ژوند ته کتنه کوو، د دې سیمې د قدرتي زیرمو پیداوار او روزګار په اړه هم معلومات لرو، او په پای کې به د دې سیمې د ځینو نومیالیو شخصیتونو په اړه واوري. درنو اوریدونکو د سوات نوم به شای ډیرو لومړی د فطري ښکلا سیلګری له حواله او بیا په دې وروستیو کلونو کې د بدامنۍ او ترهګرۍ له حواله اوریدلې وي. د خبرونې له موضوع سره سم له پروفیسر محمد روشن څخه وپوښتل چې د سوات د جغرافیا په اړه معلومات راکړي. نوموړي وویل
مونږ نن ایس وخت کوم ګورو نن دا د خیبر پښتونخوا یو ضلعه ده، خو که مونږ لږ به شاته لاړ شو په تاریخ کې نو سوات به یو خطې نوم دی چې د هغې د ملکن ډیویژن ده کوم چې میدانی خطه ده، دا سوات دی. او د دې شمال کې گلګت‌بلتستان پروت دی، کوم چې په تېر وخت کې نارترن ایریاز ویلې کېدل. نو دې په مغرب کې چترال علاقې او اپر دیر او لور دی، مشرق او په جنوب کې کوهستان ډیسټریکټ، د شنلې د مشرق دو طرف نه په جنوب کې د بونیر ضلع دو طرف.
له پروفیسر محمد روشن څخه مې وپوښتل چې د سوات مرکز او نور واړه ښارګوټي څه نومېږي؟
یوه دا یوه اوس په دې وخت باندې د پنځو لکو تقریبا څلورو نواله پنځه لکو خلکو ښار دی، او دا یو اهم د تجارت ښار هم دی. دے طرح پخوا کہ جب شریف آباد دے نے علاوہ دسوات نور لاتی ٹاؤن دی جی آتا لگیا دی وہ قانون و شکل نہ اخلی لیکن ماتا دا قاضی خیر دا بحرین دے مدین دے کالام دے
اس بالا نموڑی څخه پادی اڑ واورو چی پسواد کی د پښتنو کمی قبیله ژوند کوي یو زلبیا پروفیسر محمد روشن
پسواد کی لویا قبیله چې د پښتنو د نو هغه یوسفزی آباد دی مین ویلی چې دا د یوسفزو ویلی دا او دین الکبره چې دا د کوهستانیانو د قومونه آباد دی دا وی د ذهن دی د بحرین کې توروالی قوم آباد دی بحرین اور مدین بس علاقوں کے اور پکالام کے سرے کو اس طرح انٹری و قوم میں گاوری جب ویلے کی التا انت کالام کے آپ کی آباد دی سواد کے تقریباً پیزا جب ویلے کی جی پختو ویلے کی جی توروالی ویلے کی جی دا کالام دا گاوری یا کوہستانی ویلے کی جی دا کالام پیوز دے کے چترالی گوم ویلے کی جی گجر بدے غرونوں کے ڈیر لو تعداد کی آباد دی گجرو ویلے کی جی خو منتا پا مٹا کے بیا دا سوی دا ترکلانیانو مختلف لگا دی اغام راتا ملاوی جی جی اگوی اسے جی شلمانیان دلتا آباد دی خاتک ہم دا سی خال خال ندلے کی جی
جوان جواک
په سواد کې د ټولنیزو او تعلیمي چارو له فعال عثمان ولسیار څخه مې وپوښتل چې د دوی د سیمې خلک خوشحالۍ پر کومو موکو او څنګه لمانځي
اخترونه چې دي دغه مذهبي روایت دي هغې کښې د خوشحالۍ اظهار ډېر په ښه طریقه کېږي بیا په خادو کښې مختلف داسې پروګرامونه کېږي چې هغې سره هم تړلي دغه چې دي نو سندرې په کښې را شي ګډاګانې را شي علاقې خپل مختلف چې کوم روایتي رقصونه دي هغه وویلی شي روایتي سندرې را شي ورسره بیا داسې ده چې کله نوی ماشوم پیدا شي په یو کور کښې نو که هلک وي نو په هغې نسبتاً زیاته خوشحالي کېږي یو روایتي انداز داسې دی چې نو کو په هغه والا باندې خلک ډېر د خوشحالۍ اظهار نه کوي بیا چې ماشوم کله د سنتو موخه کېږي نو د سنتو په موخه بیا هغې بیا مونږ دلته ورته مریجي وایو کوم علاقو کښې چې حقیقه ورته وایي کله چې کویتن کېږي د دوو خاندانونو په منځ کښې یو رشته را جوړه شي د هغې خپل پروګرامونه دي نو هغې کښې هم عموماً زیاتره لکه د خوشحالۍ اظهار د موسیقۍ په ذریعه د نوي جامو په ذریعه د ښه خوراکونو په ذریعه باندې کېږي
عثمان الرسیار په سواد کې د غم او بدې ورځې پر وخت د خلکو ترمنځ د تړون په اړه داسې راته وویل
د سواد خو یو رجحان دا دی چې پتری امن کهیت بنده یو غم را شي جوماتونو کښې اعلانونه وشي اول خو د ټولنه وړمبۍ دا شي د قبر انتظام کم وي قبر وکنستی شي د هغې دپاره بیا د هغې سره دغه متعلقه کم کور ته چې خلک را ځي د دعا دپاره فاتحې دپاره دغه غمځپلی کور چې د هغې ته دلته څو طریقې دي چې یو طریقه دا چې کم کمیټي ده کم تنظیم چې دې دپاره جوړ شي نو هغې د محلې نورو کورونو ته ټایمونه ورکړي چې په دې وخت باندې به د دومره کسانو یو کور د خوراک انتظام کوي نو هغه کورونه بیا یا هغه متعلقه کور ته دغه خوراکونه را وړي یا دغه کور ته چې کوم مېلمانه راغلي نو هغې د ځان سره بوځي دویمه طریقه ورسره اوس دا غونڅه کښې راغلې ده چې عموماً دغه کوم محلې یا دغه کوم کلوغې چې کوم کورونه دي نو هغې یو مخصوص پیسې را غونډې کړي لکه مثلا 1000 روپۍ یا 2000 روپۍ نو هغه ټولې را غونډې شي او هغه د محلې د کمیټۍ چې کوم مشر وي هغه پیسې هغه ته حواله شي او هغه متعلقه علاقه کښې کور نه تپوس وکړي چې یاره تاسو ته د څومره مېلمنو د خوراک انتظام کول دي ځکه چې هغه خو غمځپلی کور وي هغه دغه انتظام نه شي کولی مېلمنو زر کول په خپله په غم کښې نو هغې لپاره دا انتظام وشي چې یو نمبایي یا یو پخلي کوونکی کس چې هغه سره خبره وکړي او د هغه وختونه مقدار هغې ته ورکړي چې د کرنې دپاره د ماض دومره خلکو ډوډۍ ماښام دپاره دومره خلکو ډوډۍ یا ورسره د چین انتظام دغه طریقه باندې غم کېږي بیا چې کوم داسې یو قدرتي آپات را شي یا داسې یو بم ورنځېږي یا لویه حادثه شوي نو په داسې وختونو کښې خلکو کښې بیا هغه د ورولۍ جذبه نسبتاً لکه زیاته را پیدا شي د هغې سره مالي مرسته هم ډېره زیاته کوي د هغې سره په سماجي او عالم د همدردۍ اظهار ډېر زیات کوي
عثمان ولسیار وویل پخوا چې په سواد کې کوم دودونه یا روایت وو هغه اوس ډېر اغېزمن سوی دی خو د غم او شادۍ پر وخت له یو بل سره د درېدو رسم لا پر ځای پاتې دی کوم چې د ده په وینا باید وساتل سي نوموړي په سواد کې د ناوړه روایتو په اړه داسې وویل
پسوات کې چې زما په نظر کې کم د ټولو نه یو بد عمل دی، نو هغه یو ډېر غیر ضروري اخراجات او د پیشن یو ډېر عجیبه جهان دلته کې روان دی. دا جهیز ډېر زیات غلط رنګ اغستی دی. دلته د خور لور په سر باندې پیسې اغستل خو نشته، خو دلته کې دغه رسمونه چې زمونږ کم دي چې په ودونو کې د غیر ضروري اخراجات په هغه کې که وګورئ د جامې جوړې چې دي نو ډېرې زیاتې ګرانبیه دا عمل روان دی. دلته شادي حال یو ټرینډ ورو شروع کېږي. یو حواله خو ښه دی چې لکه د نوي دور خپلې تقاضې دي، خو دې کې زمونږ تهذیبي او زمونږ سماجي نظام چې دی نو هغه ورسره ماتېږي.
عثمان ولسیار وویل په سواد کې که څه هم حالات د ډزو نه کېدو له امله آرام ښکاري، خو کیسه د دې برعکس ده. د ده په وینا اوس هم خلک په ویره کې ژوند کوي او د هر چا په ذهنونو کې داسې پوښتنې دي چې په سواد کې ترهګري ولې او د څه لپاره وسوې. نوموړي هلته د ترهګرۍ د اغېزې په اړه وویل:
باور خو زما خیال چې مونږ په کور کې هم اوسپه یو بل نشو کولی، ځکه چې دې حالاتو مونږ ډېر زیات وځپلو په کورونو د دننه. زموږ خاندانی نظام په دې حواله باندې تر سهاده پورې ډېر زیات متاثره شوی دی، ځکه چې په هغه کې یو کس طالب وو، د هغې وروسته د اپریشن نه پس فوجیانو د هغه ټول کور بس کړی دی، هغه تباه کړی دی. د هغې کې دا نور رونم ټول متنفر شو دی، ځکه چې قصوروار یو کس وي او ټول کور تباه شي د هغې د وجې نه. زمونږ په دې حواله باندې بد اعتماد ډېرې زیاتې شوي دي او باور بیخي په دې معاشره کې ختم شوی دی. د بهر میلمه سره یا د کلي کلو د نورو خلکو سره څه چې په خپل کورونو کې دننه په یو کور کې دننه هم باور نه دی پاتې شوی.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونه په دې برخه کې په سواد کې د میرمنو ژوند ته کتنه کوو. هلته د میرمنو د حقونو لپاره د کارکونکو سازمان خويندو جرګې مشره تبسم مدنان مشال ریډیو ته وویل د سواد په ټولنیز ژوند کې له میرمنو سره توپیری چلن او زیاتۍ کیږي.
گھریلو تشدد داغی سر کمی تڑگی خبری نوری آغا دلتا هم موجود دی. زنانا سر چی دے نو دا پیدایش میں چی داغی سر ظلم زیادے شروشی نظام چی داغی دا مرگ پوری داغی سر دا زیادے روانی غیرت پا نم ماندی پخوا قتل کی دو اس چی دے نو دا خودکشی نمیولور کڑے گے. دس دو چیزو نا زمان مخیل را لن چی آغا جانی خودکشی نو کڑے خود زہری ولور کڑیو اوی چی دا دی خودکشی کڑی دا.
د میرمنو پر حالت نظر لرونکي یو بلې فعالې رفعت ناصر وویل هلته میرمنې د بیلابیلو لاملونو له کبله له خپلو حقونو بې برخې دي.
خو هغو ته حق پته نشته چې زمونږ څه حق وکړي. دویمه خبره دا ده چې که حق پته وي نو هغه کوشش یا هغه سټرګل کولو د هغو ته لار نه ده معلومه. هغو ته پته نشته چې زمونږ څه حق دی، مونږ دا حق اخلو څنګه؟ خو بس د یو تیاری په جاندې خپل ژوند تېری که یو څو تنظیمه مخکې شي یا یو څو ځینو کې ښځو ته پیسې وویشلی شي، لکه د دې نه دا نه ثابتېږي چې هغو ته حقوق حاصل شي.
میرمن رفعت ناصر وویل یو پلو ټولنیزه بې انصافي ده او بل پلو په سواد کې ترهګرۍ هم میرمنې سختې وځپلې.
د ټول نه زیاتې متاثر شوي دي هغه د میرمنې دي، که هغه د حکومت په نوکرو کې، که هغه بل چیز کې، که هغه یو عام د کور ښځه وي، که هغه د غریزو علاقو ښځه وي. خو تکلیف هغې زیات لیدلی دی. مونږ چې کوم حالات لیدلي دي، کوم مونږ چې کوم د طالبان د لاسه د ښځو بې عزتي او د هغو ته سټ او د هغو ته بدې ردې لیدلي دي، نو دا د ډېرېدو خبرې نه دي. ایله خبره کېږي د خلکو دا زړه د ویرې نه بیا دوباره ډک شي.
رفعت ناصر زیاته کړه چې پښتانه باید میرمنو ته د انسان په سترګه وګوري او هغوی ته خپل حقونه ورکړي.
زه د خپلې معاشرې د رونو ته، د زمونږ بچو ته، زمونږ ځوانانو ته زه صرف دا پیغام ورکول غواړم چې خپلو زنانو له اعتماد ورکړي، د دوی حقونه مه خرابوي. که هغه د جایداد حق وي، که د هغه د تعلیم حق وي، که هغه د خپل د رای اظهار حق دی، که دا حق الله ورکړی دی او شریعت ورکړی دی، د دې حق نه هغو تاسو ولې محرومه کوئ؟
د دې سیمې ګټه وټه
د پښتنو د نورو سیمو غوندې سواد هم یو شمیر قدرتي زیرمې لري. د یادې سیمې یو څېړونکی امجد علي صاحب هلته د موجودو قدرتي زیرمو په اړه داسې وایي:
دا د سوات سره یو خوا کې نو ایریا دا شاډیرې ورته موږ وایو. نو شاډیرې کې چاینا پلی چې دی دا ډېر زیات سیوا پیدا کېږي. هلته کې یعنی د دیر سره په خوا کې چې زمونږ د سوات کم بارډر لګي په دغه ځای کې کاپر اور ورته وایي کومه تامبه چې مونږ یادو ډېره زیاته ده. دغشان په سوات یو بل سایډ دی نیکتخیل ورته موږ وایو. په نیکتخیل کې آیرن ډېر زیات آیرن اور چې کوم دی دا ډېر زیات پیدا کېږي. کوکاری زمونږ د سوات چې کومه علاقه ده په هغې کې دا سره زر ډېر زیات پیدا کېږي. ګولډ چې ورته وایي د هغې نه علاوه چې کوم دی نو لکه زمونږ سوات زمردو یو ډېر بهترین کان دی او ویلې کېږي. په دې باندې زما ریسنټ یو تحقیق شو ویلې کېږي چې دا زمرد چې کوم دی دا په ثابته دنیا کې په درېیم نمبر باندې اعلی زمرد دي. کورنډم دي په ملم جبه کې په دې ملم جبه کې زمونږ سره ګارنټ هم دي او بنټونایټس ورته وایي. دا هم ځای په ځای دي په سوات کې. ګریفایټ سي او کرومایټ چې کوم دی نو هغه بیا د سوات چې کله دا حد ختمیږي او د شنګلي حد شروع کېږي نو دکلته چې کوم دی کرومایټ په ډېره غټه دغه باندې په مقدار باندې پیدا کېږي.
نوموړی وایي د سواد د مځکې سر هم داسې دی چې هر ډول فصلونه او میوې کوي.
یو تحقیق ما کتل او پاغي کې ویل چې یاره په دنیا کې په ثابته دنیا کې دیارلس دسې پوینټس دي د ځمکو یعنی ټوټي دي چې په هغې باندې تاسو څه کرل غواړئ نو هغه کرلې کېږي. په هغې کې چې کوم دی یو ټوټه چې کوم دی هغه سوات هم حسابېږي. دلته کې په سوات کې یوازې څلوېښت قسمه مڼه پیدا کېږي. دغه شان چې کوم دی نو لس قسمه په دې کې شلتالو پیدا کېږي او د دې نه علاوه چې کوم دی نو لکه د غنم او جوار او د دې خو د سره اړو صحت نه دی معلوم. شوله ډېره زیاته پیدا کېږي. وریجی چې وته وي کنه جی میوې پیدا کیږي او دغه شان چې کوم دی سبزیانې ټولې پیدا کیږي. یخ علاقو سره چې څومره فصلونه تعلق ساتي نو هغه ټوټل چې کوم دی د الله رحم دی چې هغه په سواد کې په وافر مقدار پیدا کیږي.
امجد علی صاحب وویل د سواد پر قدرتي زیرمو او زرخیز ځمکه سربیره د دې سیمې ډیر خلک په عرب هیوادونو کې په مزدوري په سورک دي.
په دې سرکاري پوسټونو باندې به کوم خلک شته خپورا په د سوات سلامپور یو علاقه ده. اسلامپور وتموي دا غي زیاتره خلک چې کوم دي نو لکه ټول په پولیسو کې دي. دلته کې د فوج کې دي 50% باندې چې دا غو سزراتو سره ټچ تا ډیر 15% چې کوم دي دا خلک بهر زمونږ په بهر ملکونو کې دي. یعنی په هر دریم سلورم کور کې به یو نه یو کس په سعودي عرب کې وي یا په دوبۍ کې وي. نو دوی د خپل کارونه چې کوم دي هغه طرف ته روان دي.
نومیالی د دغه سیمه
تاریخ پوهان وایي چې د پښتنو د غرنۍ او ښکلې سیمه سوات د یو شمیر تهذیبونو مرکز پاته سوی دی. د دې سیمې له لیکوال او تاریخ پوه پرویش شاهین څخه مې وپوښتل چې د سوات د نومیالیو کسانو پر فهرست رڼا واچوي. نوموړي وویل د سواد د نومیالیو یادونه ډیر وخت اخلي خو د څو پخوانیو مشرانو ذکر یې داسې وکړ.
بادشاہ اویس او بادشاہ پکل نو ددی بادشاہی په 1415 کې دلته ختم شو. د سواتیان د او کابل د اړه خو د کندهار د اړه خو یو نوی قبیله را لاله چغم پښتانه او د غزاړو سواتیان کوټلي پښتانه چغی دی یوسف زنګ په نامه باندې چې د دې حکایت چې وو نغه ملک احمد بابا وو او د ده وزیر یا د مشیر یا د لارښود چې استاد وو. ته ویل شم چې هغه شیخ ملی بابا دی. د شیخ ملی بابا قبر په سوات کې په بلوګرام سره دی او د ملک احمد ماوانی په لیر کال کې ډېر لوی کانفرنس او دغه شیو په بخیل کې. دلته بیا د سیدو بابا د راتلو کور چې هغه تل مجاهد ځان له کول او سبق کې وی او سپیری موریدی او دا خو زما په نس خو دې زیر دې چې د پښتنو په تاریخ کې یو ډېر پلس تګور سره دی چې هغه نو عبدالغفور خو په سیدو بابا باندې مشهور دی. دغه سیدو عبدالغفور بابا سیدو بابا نو چې کوم دا د نوښت په 1911 کې د میګل عبدالودود په نامه باندې راغی په سوات کې یو بوته ایو په خام مثالی بچی چې سړی د اکبر سره می خو دې چې لا شو پر می خو دې چې خپل بالکل نه لوستې سره به سواد نه مې نشي کوله. نو په 1900 یو کم په دوستم کې دا غو قابل زه چې هغه اسلامي کالج او په خو یو ډېر خپل سټډنټ او طالب علم سبقوالو هغه میجر جنرال جانزی ابراهیم د پلار په زمانه د سپاد بچا شو. خو پاکستان او هڅنګ په سلو چې وکړه دا یا خان دور په یو ریډیو په اعلان باندې په 1901 کم اویا یم کې زمونږ دا مهاجي بچی ختم کړو چې خدای ګواده مونږ ټول ساتي انتخاب کړو.
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د سواد پاړه معلومات اوریدل. له دې سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي. راتلونکي اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته درپیژنو. اوس زه بوریوال کاکړ درڅخه اجازه غواړم. ښه وخت ولرئ. خو د مشال ریډیو اوریدل مه هیروئ.